مقابل کې دا کار وشي او مقدار دا ډیر کم فیصد دي چې هغه مرسته کولی شي. اما اساسي لار دا ده چې بیرته سیستم احیا شي او سیستم بیرته په لارې واچول شي، د سیستم د طریقه ټول جذب شي او د خپل په کارو کې هر سړی د خپل مشخص کار کوي او د خپل معاش واخلي. د پخوا په
ښاغلی لال صاحب، ښاغلی بهیر وویل چې د مرستو لپاره د نړیوالو شرطونه هم شته، دوی د طالبانو لپاره ځینې شرطونه لري. ستاسو په نظر د مرستو په مقابل کې د شرطونو ایښودل د بشري حقونو له نظر څنګه مسله ده؟
زما په ان باندې دلته یو حقوقي مسله ډیره مهمه ده. هغه دا چې د طالبانو حکومت یا امارت اسلامي د نړیوالو د خوانه په رسمیت نه پیژندل، فکر کوم د هغې لپاره دغه شرطونه ایښودل شوي دي چې د نړیوالو ځینې غوښتنې دي، د ولس غوښتنې دي چې باید طالبان هغه پوره کړي او د هغې نه وروسته دوی په رسمیت وپیژندل شي. نو بیا هغه د افغانستان کنګل شوي پیسې چې کومې دي هغه به هم دوی ته پرېښودل شي، آزاد بشي، او د دې په څنګ کې بشري مرستې چې په دغه وخت کې نړیوالو ژمنې کړې دي او یو حد پورې د بهیر صاحب د دې دغه سره زه هم نظر یم چې هغه دغه مرستې د طالبانو په لاس باندې نه لګوي او هغه ته مستقیما نه ورکوي، په دې خاطر باندې چې نړیوالو یا ملګرو ملتونو امارت اسلامي یا د طالبان حکومت په رسمیت باندې نه دی پیژندلی. نو مهم لامل همدغه دی. نو که چیرته د حکومت په رسمیت باندې وپیژندل شي نو بیا هغه مرستې چې د حکومتونو د خوانه او د حکومتونو سره کیږي هغه به د امارت اسلامي د موجوده حکومت سره کیږي. ولې دلته دوه ډوله مرستې دي، یو د حکومتونو مرستې دي چې د حکومتونو سره کیږي، یو د خلکو د خوانه مرستې کیږي بسپنه کیږي چې هغه د خلکو په لاس باندې لګول کیږي او د خلکو په واک کې د ولسی خلکو د مدني ټولنو د مؤسساتو په واک کې ورکول کیږي. نو دلته دا دوه ډوله مرستې سره متفاوت دي، خو په عموم کې تر هغې پورې چې د طالبان حکومت په رسمیت باندې نه وی پیژندل شوی زما په ان باندې دغه مرستې به بشري مرستې وي که هر ډول مرستې وي، دا به په غیر دولتي لاسونو باندې یعنی د مدني ټولنو او د مؤسساتو په لاس باندې به په هیواد کې لګول کیږي، یا د نړیوالو مؤسساتو یا د ملګرو ملتونو بنسټونه چې کوم دي، کاغه د خوراک نړیوال بنسټ دی، کاغه د مهاجرینو عالي کمشنری ده، او کاغه د ماشومانو صندوق دی.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویندوی ښاغلی وحید الله اماني هم د ټلیفون له لارې را سره دی. اماني صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که تاسو لومړی دا ووایاست چې څومره افغانان شدید مرستې ته اړتیا لري؟
تاسو ولیدل چې افغانستان کې وروستۍ ارزونه چې وشوې تیره هفته د دبلیو ایچ پی یا د خوړو نړیوال پروګرام او دغه راز د ملګرو ملتو د خوراک او د کرنې یا زراعت سازمان لخوا هغه ارقام چې خپاره شول، په افغانستان کې فعلا د 2.8 میلیونه خلک دوی د خوړو له پلوه خوندیتوب نه لري، له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه یعنی نږدې 9 میلیونه کسان هغه څه دي چې دوی عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. نو دغه ارقام د موږ لپاره ډېر د اندېښنې وړ ارقام دي، او زموږ اندېښنه دا ده چې په راتلونکو میاشتو کې به دغه ارقام نور هم لوړ شي، ځکه د افغانستان اوسنی وضعیت د افغانستان اوسنی بشري وضعیت په کتو سره چې خلکو کارونه له لاسه ورکړي، معاشونه نشته، بانکونه کار نه کوي یا که کوي هم ډېر محدود توګه، او دغه راز وچکالي چې یو ډېره شدیده وچکالي سره موږ مخامخ یو، سږ کال بزګر یا هغه دهقانان هغوی نشوای کولای چې په کافي اندازه حاصلات راټول کړي، او دغه وضعیت ژمی را روان دی، په ژمی کې به د خوراکي توکو ته اړتیا لا زیاتېږي. نو زموږ اندېښنه ډېره زیاته ده، او په دې برخه کې په نړیوالو موخه دا دی چې تر هغه ده چې امکان لري د مرستو وعدې یا ژمنې چې شوي دي هغوی ته عملي بڼه هر څومره زر چې کېږي ورکړي، تر څو موږ وکولای شو چې هغه خلکو ته چې واقعا اړتیا لري هغوی ته ورسېږو. د هر ورځ په تیر دو سره په مونږ باندې نا وخت کې
تاسو وایئ چې یو شمیر خلک ډېری شدید مرستې ته ضرورت لري کدا یو ورځم ځندېږي یعنی یو شمیر خلک ژوند له لاسه ورکوي
دا واقعي خبره ده مونږ هم دښنه هم امداده چې د اوغاک مو پر نړیوالو او هغه نړیوالو ادارو همکارانو دا دي چې چاجمنی کوي دي چې د غجمنی هر څومره زر چې امکان لري دا نه د امکان په صورت کې هر څومره زر چې کولای شي عملی کړی عملی باندې ورته تر څو مونږ وکولای شو پر وخت هغه خلکو ته ورسیو مونږ هر ورځ په چیرې دو سره دغه وخت لاسه ورکوي چې افغانستان بشري وضعیت تاسو ته معلومي دي په فعالیت کې دي ژمی را روان دی د افغانستان د سیمو کې د 13 اونۍ کې یا د 2-3 ورځو کې واوري وشوې په غور بامیان او د نورو سیمو کې د موږ د واورو شاهدانو موږ ویره دا ده چې افغانستان د رای لري پرتی سیمې په اولینې واوري ورودو سره ورته لارې بندي تو کله چې لارې بند شي بیا به ډېر ستونزمنه وي چې هغه سیمو ته مرسته ورسي پر وخت
بله ډېر مننه بهیر صاحب ملګری ملتونه وایي چې باید په افغانستان کې نغدې پیسې تزریق شي منظور څه دی عموما نړیوال افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کوي چې د موادو په ځای نغدې پیسې اړو کسانو ته ورکړل شي فکر کوي چې دا به بهتره وي
یو د یو فامیلی او کورنۍ د خپل نیازمندیان خپل ته تشخیص ورکول شي نسبت د چې یو بل اداره یا سازمان یا دولت نو د نغدو پیسو ګټه دوه ګټې دی یو د چې یو فامیل کولای شي د خپل اساسي اولویت بندي او اساسي شاند خپل راوپیری دویم دا چې د افغانستان فعلا اقتصادي سیستم د نقدینګي چورته وای ته اقتصادي اصطلاح کې دغه مشکل سره مواجه دی من کافی اندازه اثر نه لرو د خپل د پولیس سیستم کې د لپاره ضرور دی چې پیسې راشي خارجي اثر راشي ډالر راشي یورو راشي دغه دوه کرنسی دا راشي د افغانستان په مالی سیستم کې تزریق شي دا سرخش باندې ولېږي تر څو د اقتصادي سرخه وچلېږي
لالګل صاحب لال لتا سي څخه یو دی اوریدونکو یو پښتنه ده د خبرونه په پایل کې د ځینو اوریدونکو اوازونه مش خبره کړل اکثره وایي چې مرستي مستحق کسانو ته نه رسیږي دا تقریبا د شل کال کېږي د شکایت شته اوس هم د شکایت شته تاسو څومره له دوی سره موافق یاست چې واقع نه رسیږي او کیا هغه کسان ډیر زیات چې مرستو ته اړتیا لري او ټولو ته نه رسیږي
زه د دې ورور د پښتون سره هم نظر یم خو په تیر حکومت کې دا ستونزې شتون درلود چې اکثره مرستې هغه خلکو ته نه رسیدلې چې کوم مستحق وو او اکثره هغه خلک چې د دې مرستو باندې مامور شوی وو د هغه ترمن هایپو مایل کېدلې خو بیا هم په هیواد کې داسې نه و چې دا ټول مستحق ته نه رسیدلې یو اندازه مرستې چې وي هغه مستحق خلکو ته نه رسیدلې منګه مقایسه سره وکړو په هغه وخت کې تاسو کاته چې په ټول هیواد کې جګړه روانه و او هغه اصلي مستحق خلک چې په لورو پرتو سیمو کې و هغه په مرستو پر سوالو کې د هغه په پلار کې ډیر خندونه و نشو کېدل چې هغه ته مرستې ورسیږي خو نن که مرستې مستحق خلکو ته رسیږي دا بخي کفر دی په دې باندې چې په هیواد کې جګړه نشته نظام دی یو چاپلاس کې دی او باید مرستې په خشان باندې نظارت شي څارنه وشي تر څو پوري مستحق خلکو ته ورسیږي خو په دغه ورستیو کې دومره مرستې هم نه دي توزیع شوی چې سړی په دې باندې څارنه وکړي تر څو پوري دا معلومه کړي چې آیا مستحق خلکو ته د مرستې رسیدلې دي او کنه دي رسیدلې
اماني صاحب تاسو هم د نقدو پیسو او د جنس په اړه بعد نظر څرګند کړئ فکر نه کوئ چې نړیوال خصوصا هغه وادونه چې مرستي کوي هغوی له دې اندیشنه لري چې نغد پیسې افغانستان ته واستوي نو دا به د طالبانو لاسته ولويږي ځکه چې طالبان اسعار ته ډېر اړتیا لري اما ملګری ملتونه وایي چې نغد مرستي ته ډېر اړتیا ده څنګه په دې برخه کې مشکل شته او کنه
مننه د نغد پیسو دویش او یادې خوراکي توکو ویش د دواړه د بشپې په پام کې لري او په عملا ګټ اخلي په تیر وخت کې یعنی د افغانستان د حکومت د تاریخ د تغییر نه مخکې د بشپې د امکانات لرل افغانستان په ځنګړي ډول د افغانستان په لویو ښارونو کې چیرته چلته بانکي سیستمونه وو مارکیټ موجود وو په مارکیټ کې کافی اندازه خوراکي توکي موجود وو نو د موږ لپاره هم سہولت وو هم شفافیت وو او هم ایتاسو خبره زایدوم چې وخت ډیر نه نیو موږ د نغدو پیسو ویش دا رایج کړو او په افغانستان کې بیا هم په ځای کې چې امکانات وو موږ د دې نه استفاده کوله او ګټه مو ته اخیستل. اوس هم په ځینو سیمو کې مثلا په کابل کې مثالونه درکولای شو چې موږ د ای ووچر یا برېښنایي ووچر نه ګټه اخلو په ځینو برخو کې ځینو سیمو کې، په دې معنی چې خپل هغه خلک چې بېوزله دي اړتیا لري هغوی ته ای ووچر یا برېښنایي ووچر ورکول کېږي. دوی دغه ووچر سره ځي دوکانونه ورته مشخص شوي، په هغه دوکانونو کې د خپلې خوښې هغه یا د خپلې اړتیا کوم خوراکي توکي چې دي هغه رانیسي او د متغ مقدار د پیسو په ووچر کې معلوم دی چې مثلا 2000 افغانۍ یا 3000 افغانۍ دغه مطابق هر څه چې د دوی اړتیا وي دغه دوکانونه اخلي. ستونزه بیا هم مارکیټ کې ده، لکه مخکې چې دوستان وویل بانکي سیستم پوره فعال نه دی او د موږ لپاره شفافیت لوی اندېښنه ده. د نقدو پیسو ویش یا توزیع هم د امنیتي لحاظ د هغه انتقال او په داسې یو ګڼه ګونه کې چې د موږ په هر توزیع په سیمه کې په زرګونه کورنۍ راځي، هغه کورنۍ چې راجستر شوي دي د هغې تر څنګ هم دومره نورې چې هغوی چېرته واوري چې دلته توزیع او کوماکې هم مرسته روانه ده، تاسو ته وضعیت افغانستان معلومي. نو د خپله یو امنیتي لحاظ هم یو ستونزه ده، اما د بانکي سیستم له لارې مخکې موږ دا سیستم لرو او که بانکونه فعال شي د سیستم بیا هم مونږه ماده یو چې د پلاره واچو. او په دې ارتباط باندې چې دبليو ایچ پی پورې تر کومه ځایه پورې چاله لري، مونږ خپل د اړتیا وړ توکي خوراکي توکي 30% نه زیات خپل داخل د افغانستان نه پیرو. په دې معنی چې مونږ په افغانستان کې د اوړو د تولید له کمپنیانو سره قراردادونه لرو، هغوی لپاره په قرارداد کې یو شرط دی خودل شوی چې کله دوی د مونږ لپاره اوړه تولیدوي اوړه باید غنی شوی وي. هغه غنی مواد چې هغه کې منرالونه او ویتامینونه شامل دي او د انسان بدن ورته اړتیا لري، هغه د دبليو ایچ پی له خانه په وړیا توګه دی اختیار کې ورکول کی. او یو شرط پکې دی چې هغه اوړه چې دوی د دبليو ایچ پی د پروژو یا برنامو لپاره تولیدوي لږ تر لږه 30% باید د افغاني بزګر نه اخیستل شي. دا په دې معنی چې موږ نه تنها دا چې د افغانستان اقتصاد تقویه کړو، موږ د افغانستان بزګر هم تقویه کړی وي. د هغو حاصلاتو ته مارکیټ موندلې وي، د افغانستان بزګران مو له مارکیټ سره وصل کړي وي او په دې برخه کې تر اوسه پورې ډېر موفقانه او په بریالیتوب سره روان یو.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر
باندې د اقتصادي چارو متخصص دریا
خان
د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال او افغانستان کې د خړو د نړیوال پروګرام ویندوی وحید الله امانی. افغانزوی صاحب وایي چې د مرستو په ویشلو کې باید له احتیاطه کار واخیستل شي. دوی په نظر په خو ځینو وکیلانو یا د گذر وکیلانو ته د مرستې رسیدي او غوی مستحق کسانو ته نه رسولې. دوی ته څه وایست؟
مننه سروان صاحب. افغانزوی صاحب کاملا خبرې سره زه موافق یم. د مونږ اندېښنه مونږ تشویش هم همدا دی چې امکانات مو محدود دي، هغه محدود امکانات باید هغه خلکو ته ورسي چې دوی اړتیا ورته لري. په دغه ډول مونږ تر نهایي حده تلاش مو دا دی، زیار مو دا دی چې واقعا اړمنو خلکو ته ورسي. او په دې برخه کې افغانزوی صاحب تاسو رسنۍ افغانستان خلک د ټول زمونږ سره مرسته کولای شي. د دبليو ایچ پی اپریشن په افغانستان په ټولو څلور د ولایتو کې همیشه دوام لري. اته 15 کال کې چې مونږ افغانستان کې فعالانه حضور لرو، نو دې برخه کې دومره امکانات نه لرو چې هر بوجۍ پسې نفر ولرو چې دا بوجۍ چیرته ځي. نو د تاسو ټول همکاري دا اړینه ده. او په څنګ کې مونږ یو سیستم لرو د شکایتو، دغه یو سیستم غواړم چې ما مخکې هم تاسو د برنامو او د نور رسنیو برنامو لاره دا ټلیفون شمیره اعلان کړی دا بیا یې هم اعلانوم. دا شمیره د مرستو د ترلاسه کولو لپاره نه ده، دا شمیره د شکایتو لپاره ده چې افغانستان د ټولو مخابراتي شبکو نه په وړیا توګه کولای شي دوی تماس ونیسي. او شمیره ده 0-55-55-44-44-45 او 2-4-44. بیا هم وایم 0-55-55-44-44.
نو لکه څنګه چې اماني صاحب ویل، د شمیرې ته د مرستو لپاره ټلیفون مکوي که شکایت لري او فکر کوي چې مرستې بې ځایه خلکو ته په لاس ورځي یا درغلیب کې کیږي، نو په 0-55-55-44 شمیرې
ټلیفون وکي او خپل شکایت وکي. لالګل صاحب، لال دی یو وريدون کې د ویل چې وای تاسو په نړیوالو باندې ولې انتقاد نه کوي چې د پوینا د افغانستان شتمنه کنګل کړی دي او له طالبانو سره همکاري نه کوي؟
ګوره، یو لړ نړیوال ارزښتونه دي، ارزښتونه دي چې باید من افغانان یا موجوده حکومت هغه ته درناوی وکي، او ځکه من نړیوال من ته اړ نه دي، بلکې منګه نړیوال ته اړ یو چې دی هغه اول امدغه بشري مرستې چې من نن هر افغان دې غږ ورته کوي چې باید نړیوال د افغانانو سره بشري مرستې وکي. نو ارتیا زمنګه ده، بلکې هغه من ته ارتیا نه لري. نو په دې خاطر منګه مجبور یو په ځان باندې لکه کیدو تر سو پورې دی هغه نړیوال ارزښتونه چې کوم دي هغه اومنو، تر سو پورې موجوده حکومت په رسمیت وپیژندل شي، دغه څه پیسې چې کنګل شوي دي یا نورې مرستې چې دي حکومت سره نه کیږي یا په نورو برخو کې په سیاسي، اقتصادي او نظامی برخو کې هر څه چې ماتل شوي دي چې دا بیرته نورمال حالت ته راوګرځيږي، تر هغې پورې چې هغه نړیوال ارزښتونه طالبانو په ځان باندې نه یې منلي. زه فکر نه کوم دوی خو باوجود دوی وایي او د نړیوالو ځینې غوښتنې هم بې ځایه دي، لکه دوی چې وایي چې ټول شموله حکومت په افغانستان کې راشي، او یا په ځانګړې توګه باندې چې تیره ورځ په ایران کې کومه غونډه وشوه او پاغي کې کوم خلک د دغه ګډونوال او دغه غونډي اغه په خپل حکومتونو کې یا په خپل هیوادونو کې کله ټول شموله حکومت لري چې د افغانستان د خلکو نه یا د امارت اسلامي نه د غښتنه کوي چې دوی د ټول شموله حکومت جوړ کړي. ټول شموله حکومت د افغانستان د قضيه واحده د حل لار ده. هرگز دا نه ده ټول شموله حکومت په دې معنی باندې چې په خاني
د ټول شموله مسله خو نه ده، خو وس نیم نفوس یعنی شزه محروم دي.
اغه کې ام دې تر اعظم دې تلګ راځم، خو هغه نړیوال ارزښتونه چې هغه کې د بشر د حقوقو مسله ده، هغه کې د ښځو د حقوقو، د ماشومانو د حقوقو یا نور دې ته ورته مسائل دي چې هغه کنوانسیونونه چې افغانستان په خوا امضا کړی دي او هغه ته متحد دی الحاق ورسره کړی دی، دا ټول هغه څه دي چې موجوده حکومت ته باید دای په دې هغه تیر په پرله پسې هغه څه دویم درناوی ورته وکړي تر څو پورې هغه ارزښتونه پوره شي چې افغانستان په هغه معیارونو باندې اوس پوره یو هیواد دی. دغه نو وروسته بیا د رسمیت پیژندلو مسله ده، خو ځینې غوښتنې د نړیوالو لکه مخکې چې ما دا اشاره وکړه چې هغه د ټول شموله حکومت مسله ده، دغه ځینې مسایل د نړیوالو هم
ډېر مننه. سلامات اوسې، مننه لال صاحب کور ودان. بهیر صاحب، مخکې اوریدونکو ویل چې نقد پیسې دې مرسته نه کوي ځکه چې د افغانو ارزښت به کم شي، تاسو ورسره موافق یاست؟
نه، دا خو نقد پیسې د خارجي اسعار چې رزید مثلا معتبر لکه مخکې چې موبایل ډالر یا یورو د چې رزید خود افغانستان پښتوانه پیسې الله هم زیاتې د پدې مونږ چې ډالر یورو راشي به څه ډالر یورو توزیع شي پیر او پلور په د پیسو شي په دفعه ارزش. نه، دا پدې مونږ چې نه یو قوي خارجي اسعار رزید افغانستان مالی سیستم ته تدریجي به بیت خلکو ته اوټپټ شي وزي او چې خلکو ته ارزه کیږي هغه افغاني دي. نو په دې دلیل دا د افغانۍ ارزښت لره کیټي، بلکې افغانۍ ارزښت نور هم جګی او دا د افغانستان لپاره یو کومک دی. امید دی چې دا ومني. زه دلته تان کې یو څه بل زه د یو څه لاند محاله یو د لپاره زه د سیارین بولم چې ټول فشار او تمرکز بده ونه شي چې موږ د پاکستان سره څنګه په مراودات کې د دوی سره د صادرات واردات ته څنګه یعنی خدغه ورکو خرنګ ورکو چې متاسفانه خرنګ ناخلی. تاسو ګوریا سیاسي ملحوظات دومره قوی دي چې حتی د موږ اقتصادي اړیکې تر خرابې دوی د اغو د خپل ضرر د موږ د خپل ضرر د موږ په ضرر یعنی څه ډول وایم چې افغانستان ته د اقتصادي لحاظ یو ضرر رسیږي که هغه کې ضرر کوي د ترازی کیږي دا باید په دې شکل نه وي. نو په دې دلیل کېدای شي افغانستان چارواکي یا فعلي اسلامي امارات دوی د افغانستان نورو ګاونډیانو سره دوی سره د اقتصادي پروسې تحصیل کړه ازبکستان ته په اقتصادي معاملو خبرې وکړي. نن ولکه چې دغه د ترکمنستان دغه د بهرنیو چارو وزیر راغلی داخل ګام د دوی سره خبرې وشي، دوی سره په اقتصادي مراودات باندې خبرې وشي، تاجکستان سره رابط ښه شي، هم ډیپلوماتیک د لحاظ موږ زیات په اقتصادي مسایلو ضرورت لرو. یو متقابل اعتماد را منځته شي چې دغه اعتماد له مخې دوه ګټې کېږي. یو د موږ بهرني هیوادونه یا ګاونډیان دوی اعتماد پیدا کوي، راځي افغانستان ته خپل صادرات واردات بلري من خو لرو څه فکر کوم چې موږ بریښنا د دوه درې هیوادونو راو نو کله چې ډالر ول نور اقتصادي روابط موږ نه لرو ول محدود په بریښنا شي دا مسئله د باندې باید کار وشي او بل دویمه ګټه ادا ده چې د متقابل احترام متقابل اعتماد په اساس د موږ د تجار هم جرأت کې یو څه زیات خپل سرمایه‌ګذاري زیاته کا او په دې باندې کار وکړي تر څو چې واردات او صادرات زیات شي دغه مسائل اړین دي اولویت ده چې په دې باندې کار وشي او بل د فعلي د اسلامي امارت لپاره یو ښه چانس دی چې د نړۍ سره خبرو کې البته د میز شاوخوا کینی او خبرې وکړي وایي چې د بشري ناورین لپاره تاسو کولای شي چې د خپل بانکي راکړه ورکړه محدوده کړئ په بشري مرستو باندې دغه مرستو کې تاسو کولای شئ موږ ته د لار خلاصه کړئ خاید په نورو برخو کې به وروسته خبرو کینو اما دا اولویت دی دا مبرم ضرورت دی فعلا د افغانستان د لپاره تاسو موږ ته یو څه تحصیل رامنځته کړئ د مطمئن یم چې هغه دغه نه کوي هغه په دې کې ډیر مخالفت به نه لري یعنی شروع یې انده ښه شروع ده موږ یو ښه په اصطلاح که حربه به ورته نه وایي یو ښه دلیل لرو د دغه موضوع او لپاره د مخکې دوه لپاره یو ښه دلیل لرو د افغانستان البته نظام یو ښه دلیل لري په دا دلیل کولای شي چې دا اوسه خبرې وکړي او دا به ښه شروع یو ښه پایل دی او که چیرې دا نشي دا کارونه اولویت بندي نشي مشخص په هر کام باندې مبتنی پر نتایج باندې فعالیت نشي یا زه نتیجه ته ډیر نشم چې ایلمان یعنی د افغانستان خلک نشي ډیر ایلمان پاتې شي یعنی اهداف باید مبتنی پر نتیجه تنظیم شي لاند محاله فعلا
ډیر
مسائل مثلا ډیورن فردی کر کنا تیریدل را تیریدل دا مسائل دی ورسته اما فعلا اقتصاد باندې باید
ډیر زیات مننه کور ودان له ټولو ملمنو دریا خان بهیر د اقتصادي چارو متخصص د بشری حقوقو د سازمان رئیس شاغل لال ګل لال او په افغانستان کې د خړو د نړیوال پروګرام ویندو شاغل وحید الله امانی څخه چې په خبرونه کې ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو څخه هم منندوی